سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي اوریدونکو پروګرام درو چې په دې خبرونه کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقوقو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي، چین او پاکستان دغه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي. د بشري حقوقو د ستر سازمان هیومن رایټس واچ یو تل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته د اندېښنې وړ وبلاوی ویل، لکه چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یو استول شوي لیک کې چې په خپل ویب پاڼه یې خپور کړی کړی دی. د بشري حقوقو د ډلې ویلي روسي ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقوقو د سر سازمان وی افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمن څوړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین تګلار یو کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 25 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 پورې دوام وکړي. پر خزیت اسرائیلي ځواکونو بمباری تیر شپه تر نن سهار روانه وه. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د فلسطینیانو تلفات 1200 ته رسیدلی دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15600 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. وروسته تر دې چې د شنبې پر ورځ حماس وسلهوالې ډلې په اسرائیل په زرګونو توغندې وویشتل او یو شمېر اسرائیلیان یې برمته کړل، اسرائیل پر غزه سخت بمباری شروع کړه. اسرائیل وای چې د حماس وسلهوالو د برید په ترڅ کې 1200 تنه په اسرائیل کې وژل شوی دي چې اکثر یې ملکیان دي. د ملګرو ملتو په وینا په غزه کې د اسرائیلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,800 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. شاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول له اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن په روانه جګړه کې د اسرائیل تر څنګ دی. شای شاغلی بلینکن له سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي دي او یو شمېر تری تم دي چې داسې باور کېږي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د ایران د دولتي اژانس خبر له مخې رئیسی او شاهزاده محمد فلسطین کې د جنگي جرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاست ته تبصره نه ده کړې. د اورپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر نن چین ته ورسید. جوزف بورل د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې غواړي چې هلته سشکل د اورپای ټولنې او چین یوې سرمشریزې ته زمینه برابره کړي. دوی په چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، نړیوالو ګواښونو او سوداګرۍ خبرې وکړي. چین ته د اورپای ټولنې د مشر سفر سشکل تر دې مخکې 2 ځله وځنډېد او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې بنن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ کلوب خالي کې کیش.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بد ورځي او مزدوري غالي او وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړي چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي، په دې اړه په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم درو. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، نو مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. پاکستان کې مشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کیم د بازار بازار جماعت لوی جامع جماعت هم دلته مولوی و. دوی په هر اختر هر جمعې په مانځو کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې وس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ تاسو لاړ شو موږ تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر خودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دی راشي کنه ټول دی راشي خپل وطن ته دی راشي. او پاکستان کې دوی څه شکایي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې درس پنځه درس میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کې کوي. خو دوی په اسلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه شي. دا هر ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوندم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم چې ده مهاجر، هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې کلوګۍ که ته تنګ کلوګۍ او که تنده یې تېره وبه دلته یو ځای ټول
سلام. د موږ داسې یو دولت عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بده ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې، نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، غوسه خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي. خدای د خدای سره په وعده ونه د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه، عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خدای هغه د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالی و غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي، په اوبو لاهو کیږي، ځکه دغسې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور د الله پاک د موږ ناره واري، الله پاک د موږ چاره وکړه. ډېر ځای داسې شی وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه د دی دي، افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ وسیږو یو علاقه ده د سکی سر په نامه. دلته ډېر غټ مهاجر وسیږي، د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي، کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه بیا کاډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړي بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. اوزه د ډېره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دي چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسېږي، بس دغه خلک دي. د مځکې کار کوي، دومره سرمایه نه لري، بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوزه ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده. بس دا دی چې اوس چې وې بس هلته د دوی اوزه به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري، تو سره کومک هم نه کیږي. د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښې کیږي. د وضعیت یې ډېر د ډار دوام دی، چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي، جمعه یې نه وایي ایستلي. نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته یو ژوند مزدوري دوامداره ساتلی وایي. اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخته څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په باډر باندې هره ورځ د دوی جنجال وي؟ د ټول ولس یې پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخلي، ظلم کېږي. نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کېږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغو نیولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي، که دا ودای خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باس. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګېږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کړي، دغه څخه بس 15,000 10,000 20,000. دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی. اوس د ډالر اسپګلین په افغانانو باندې تمام کړي. چې نیستي ده نو نیستي ده، افغانانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي، هغو باندې به چیرې استي ده؟ زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د غم وخوړه سي. دا ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص طور پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي، د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالي خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو، خپل کور دپاره لکه نپکه برابر کو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو په کار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونو له 10 جریبه او واړه کورونو له 15 جریبه، نو دا چې ورکوي چې مثال حکومت له چې ګټه ځي، او نور به دوی په خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به تیری، او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تیری. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره به ښه زیری. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړې تنګ کړې، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړې چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی، بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې څو ډول افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي. دا غي نروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې یو میلیون یا ات نیم لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غي نروسته بیا په تیر دوه کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که موږ ګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړه. افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکام راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خداغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کومه داسې دلچسپی خودلې چې هغه را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
لکه خوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر رسول سیز راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابيږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومره نامنې سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپل مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګنا دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدا دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم ته افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسي سیاسي د باور فضا رامنځ تکړي چې د افغانان کم افغانان چې تل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسي فضا رامنځ شي چې دوی الته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم. خی جوړ سیټ مخده تاسو خی همکاران مخدی، زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کوم خبرې چې په بغلان کې کړي، هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دی او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی د خبرې دي. پانتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیانو نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوق و مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اول ټول نمخ کې سلام وړاندې کوم. محترم، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې، د ملاترخیل اسپتال شاته په دغه ځای کې، د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې، هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دا ما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي، دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوسې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي، او سیمټو نه سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي، تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی، دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښیي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام د مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. د ما دا پیغام نشر کړي چې دا افغانۍ خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي، هغه ښې مزیو چمچي دي، سیاست څوک غریبان دي، هغه به زمه څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته، دا څه رقم کار دی دي. دا مسلمان به زمه څه کوي څال به یي، یوه روپۍ پیدا کیږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه، شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي. ځکه موږ پاسپورټو په بخش کې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته محصلین به هم تلل سفارت ته اعلی مشکل بشول اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې
نوید یم یو تن محصل په هند کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي نو چې کله سفارت ته دروازې بستی نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات تغسي نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې هم کړی او په نورو په هر چا باندې کوي
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ ونه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو
زه اسما یم په ډیلی کې یو افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوښه سولو زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم آیا په هیګی چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه ده بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دي سړنو خودلې چې د ماشومانو د غړو روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحله په پام کې ونیسو لومړی د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي له خوړو څخه نیولې تر امنیت غوړه ساتنه او پوهاوی دویم د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او دی غوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اوروره د کلینیک ویلیش نشوې ده خو سږ کال دې مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک وي همت اوروره؟ څه شو؟ وی هغه دی وخت دروازې ته تللی. پلوشه بیچاره م دننه دفتر کې کاري فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. وروره مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا ما په خپل وعده وفا وکړه. په خپله خوښه مې دا ډالۍ اخیستي. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړئ.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستي دي، هیله کوم دا ومنئ. که نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده. مګم
په بښنې سره، مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت. عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندي خلک نور هم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستي دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستري وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی. ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چېرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنی پوهېږې؟ که د ماشومانو مور مې نه یې زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې. پوهېږې چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله. خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسېږې. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو بااستعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښوښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بې د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندي لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم. او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړئ.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځایه چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کې او مصروفه اوسي دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړی او یو خيار او خول سره کړی چې په هر کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته وه چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دینه پلاستیکونه او ګندګي د مونږ کلی مردار کې باید یو نمایش په رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته را وګرځوو چې دا دی دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زمونږ چاپیریال او مونږ ته ډیر ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کارنامې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقی خبرې به مولوی صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
درنو مشرانو او رونو تاسو ټولو ته خراغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراولا.
خوشاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته وایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم. او هغه دا دی چې لجمن سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین ښه شمسه. څنګه دې وشو کولی دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانونو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شام جان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شام په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شویم وو. اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي. ما هم وویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره وو.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې مو وزن ډیر ښه وو. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلان او کابلو نه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکاره او با مسؤلیته خورې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، داسې وایې. له زیږون وروسته چې ورته کوم واکسینونه کېږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نور هم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت راسره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچیداری مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري. بس نو سچ مو په نصیب کی وی.
ریحان جان مو تیار کا؟
او پلار جانې، خپل نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. او ګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. حالا ورته شپې لنی دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي. زه عاشق لاس پیلنو سره در لیږم.
ریحان جان مسکه لمونه دې تیار کړی؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکړئ چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سما ده مور جانې، راځي راځي اوس به ښه خوند وکي والا.
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږئ.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادی وخندئ، نږدې ودرېږئ. دادی واخیسته. سنګین لاله واخله نو، زما ورشو، زما عکس واخله.
زود ریگه حالانو آفرین، لک وخانده ها؟ داغسی آفرین وخانده، لگه دیخوا راشا. خانو هم دوم را کسونه مو بس دی، اوت نو را هنجان را که چه ملمنو تای وروارو.
سوم را ور خطای پریده چه کاکا جان یا ترور جانمی واخلی.
نه نه سنگین دی واخلی، چه پلار دی.
مور و پلار دوار دور سر مال شای، درزه یه مخ کشای.
بیا سپلنی څنګه کیږي؟
مور می د سپلنی تیار کی، زه وړم. خیر دی.
سما د لور جانې
لږ لری شي سپلنی می راوړل.
بالا له ودری کا تاسو ما خار دی نای کما ته را کنا مو خدا. افرین افرین اوس تاسو ما خار دی ستا سر پی نه خلاصيږي. واخا نو مو خدا نو مو خدا. نظر مات نظر مات په هوا کې د مرغانو پس مکه د انسانانو په بو کې د مايانو وې د خرستر کو تور ستر کو د شتو ستر کو. نظر مات نظر مات وا وا نو مو خدا. لاسونو پړه کو یو چک چک یو چک چک. واه مبارک مبارک مبارک.
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول را تک سره موږ ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړې ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
خیر به سي خیر به سي کور د ودان مننه.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمون خیریه بنسټم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسا
زه شکر دی تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چه فرهنگی مرکز پکی جوړ کو.
بالکل خوای سنگینا، چه غوټی پسې وهې پلاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشتا، که څوک وغړي چې اوکارو کې اور پسې شي هغه خامخاطر سره کیږي. الحمدلله زمونږ او ساسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه خمخ کیږي. سنگین جان، مونږ ته او ساسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زمونږ لاس نیوای وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي په تیرا په ماشومانو کې. د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاءالله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. ښه سنگین جانه، بسم الله کوي او ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پایله کله خیر سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کې کاږه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واه واه فرزانی لوری، خیر اوسه. داد څومره خوشبویا چای دم کړه دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
ښه ښه فرزانی لوری، و دې نو ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولې؟ خیرت خو به وي؟
ژوند دی اوسه ملک صاحب. اسې خو زه خپلم درتللی شوم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولی شم.
د ښو کارونو په لیدو زه ډیر خوشحالیږم. کور ودانۍ درته وایم لورې، ستا د ماینه خانې په جوړېدو سره نه یوازې زمونږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي.
تاسو دې الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي؟ خیرت خو به وي؟ څه وایې؟
ستا خبرو ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده نو بیا سمه ده لورې،
پلوشی لوری فرزانه سر پکار کول خو انشالله خوشحاله ای کنه؟
هو ډیره خوشحاله یم، هم کار کو او هم لیو بل نزده کرا کو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولسته خدمت کو. نو فرزانه ماشالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشی، ته خپل خیر ځکه زما صفت کوي. زمونږ استاسو مقصد خپل ولسته خدمت دی. ملک صاحب، غواړم چې یوه خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب، زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږیدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و، بیا یې ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب، خبره مې د هغه سړي کوله، ویل چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایرایي ډیره ورکړې ده، ورسره ډیر سخي او خیرخوا انسان هم دی. زما مشوره به تاته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډیره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، نورې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلی شه، هله نه چې عمدې خفه کیږي.
وا ملالی، راغلی څه ته وې او کوې څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
وهې رښتیا وایه، ودره چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې، مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالی؟ مرغانچین هګۍ راخلم، څه وایې؟
مورې، د خیاطې ماشین مې پکار دی، یو شی پې ګنډم، اجازه دې ده چې واخلم؟
لږ صبر وکړه لورې، چې ماشین دروند دی ته نه شي وړلای. زه درته دروړم.
سمه ده مورې. ګوللې هاته وچه میوه واخله، چای به هم راوړي.
زه دغه مڼه اخلم، چای مې زړه ته نه کیږي.
سمه ده، هغه دې ماشین یې راوړ.
لرې شه چې ژوبله دې نه کړم، څومره دروند دی دا ماشین. دلته به کېنم، خو پام کوئ چې ځان ژوبل نه کی وانجنو.
سمه ده. وی پازاب شوې مور جانې؟
پازاب نه شوم، پام کوئ چې ځان ژوبل نه کی، چې نه دی مولوی عز الرحمن ځواب ویلی شم او نه دی د پلار. ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
دا څه شی ګنډی وانجنو؟
اوس درته نه وایم مورې، کله مچو ګنډل بیا بیا په خپلو سترګو وینې.
وی د اوسنۍ زمانې ماشومانې دي، هر څه یې زده دي. کاکا سمه ده، زه نو خپل کار وکړي.
سمه ده.
ښه نو زه ځم چې کار لرم، ورینداری ته دې وطنۍ هګۍ راټولوم.
سمه ده مورې.
ماشین را وړاندې کړه نو.
ښه سمه ده، ته صبر چې ستنه کې تار واچوم. دغسې تاری مام رنگ نه دی.
خیر دی، سکالی خو پی نگنده، نو سودا خلطه ده نو.
گلو لیلا سی خیاتی که گرزی؟
نه خیاتی نشم کولای، خو قیچی مزده ده. نانزکو تا می دیر کالی قیچی کری.
خیر سمه ده، رزا تا دا غبیاتی که زمو چلاو گورم.
خیر سمه ده، تا دا توتا و بیاتی را که.
ها وخلا.
پریختیا دا کڅوړی ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب، لکه چې یقین دی ناراضي، هغوی نامی خدای ښه استعداد لري. په تیره ملالۍ ماشاءالله ډیره هوښیار او قابله جنۍ ده.
مولوي صاحب، خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین څنګه زده کړی؟ خیاطي د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خورا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کیږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
څنارګوره ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه عاشقه، هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره. کنه زه ژرنده کړی یم، درزی خو نه یې؟
یاره درخت دا کچوړې خو زما ډېرې خوښې شوې. زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کچوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کچوړو خو لوار اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل بېشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي. هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه یې سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې میرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکم. چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو والا، څومره ښه خبره دې وکړه. آفرین دې پتاي. که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دې دی.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کېږي.
بیخی ښه کار کوي، خیاطي ښه کسب دی. دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې کرار کرار د کلي میرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او میرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده. خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب دی. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپله ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړه کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره وي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې. راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم راکه زلر شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه راکی.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیار چې ډیر ناولې ده. شمسا، ملالۍ خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ډانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ،
کدی لوڑانگا ڈراما واوری نہ دروختیا پاک لبا پڈیرو خبرو پوشی
دا رادیوی ڈراما زمنگل رادیو او پٹول افغانستان کی لگنو رادیو گانو خبر رہی
دہلوڑانگا ساسو د جوان تمثیلون کی رادیوی ڈراما د چے د جوان په خوغو او ترخو کې با در سره ملګری وي په سختیو کې با تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوخ ساتي دغه ډراما په پرلا پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
اے خلکو ووره اے واشو قبیات خبره ده چې ټول دی غاړه تا چولای او ډنګي
دل شل چناره چرن ډیر یو ضروری لال کو
د ثیلان
معشمان
ٹولی واور
چنار گولا تم ڈیر خمل گرے
دا رادیوی ڈراما زمنگل رادیو او پٹول افغانستان کی لگنو رادیو گانو خواب رہے
کھلے
چنار